پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې ضرور خبرونه له ګل ایاز سره.
په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو د حکومت او فوج غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. د پاکستان جمهوري غورځنګ په هیواد کې ژر تر ژره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې او طالبان وایي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي. دا خبرونه تفصیل. په پاکستان کې بیلابیل مخالفو سیاسي ګوندونو وکیلانو او پوهانو له حکومت او فوج غوښتنه کړې چې د افغانستان په چارو کې له مداخلته لاس واخلي. د کراچي په آرټس کونسل کې پرون د افغانستان پر حالاتو جوړی دستوري ته په وینا کې د پیپلز ګونګړي او د سینټ پخوانی چیرمن سینټر رضا ربانی ویل چې پاکستان په خوا هم د افغانستان په اړه ناسمي فیصلې کړې او اوس هم د اسټابلیشمنت او د ریاستی ادارو پالیسۍ سمې نه دي. خو د پاکستان حکومت او فوج په وار وار دا خبره رد کړي چې ګواکې د افغانستان په معاملاتو کې لاسوهنه کوي. سینیټر ربانی ویل چې هغه خلک ناپوه دي چې د افغانستان په اوسني حالاتو او د طالبانو په واکمنۍ خوشاله دي. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر عبدالمالک بلوچ غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پریدي او لاسوهنه دي نه کوي. د سین قام پرسته ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو ویل چې د خو او بدو طالبانو په اړه خبرې کوونکي حقیقت نه حقیقت کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سوله نه غواړي. دا دستوره په داسې وخت کې په کراچۍ کې شبي چې طالبانو د اگست میاشتې په نمای کې پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون نورو لوړپوړو چارواکو له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان سره مرستې وکړي. په پاکستان کې د حکومت ضد مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې ژر تر ژره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې. په اتحاد کې شامل د مسلم لیگ نون مشر شاه بشریف او جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په لاهور کې د ملاقات وروسته خبرارانو ته ویل چې په هیواد کې ګرانی ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو بیې بې ساري لوړې شوې. په دې موقع مولانا فضل الرحمن ویل دا وخت پر ولس یو داسې حکومت مسلط دی چې هر څوک ترې ځان خلاصولو خواهش لري. زر تر زر انتخابات د پاکستان ضرورت دی. مخالف او سیاسي ګوندونو د 2000 کال د سپتمبر پر 6 په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد وکړ. دوی تور پوری کوي چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د فوج په ملاتړ د درغلي واکمن شوی دی. خو حکومت او فوج دا ردوي. د انتخاباتو کمیشن هم په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال ټاکنې شفافې او منصفانه وي. د پنجاب لاهور خار مرستیال کمشنر پرون د ناقانونه تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو امر ورکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې د لاهور مرستیال کمشنر د سعد رضوی د خوشی کولو حکم لاغي رسو ورکړي چې سورز مخکې لاهور هایکورټ د نوموړي گرفتاری غیر قانوني ګرځولې و. تحریک لبیک پاکستان د اپریل په میاشت کې احتجاجونه لاغي رسو پیل کړل چې د دوی په وینا حکومت پر سره په لیکلي بڼه ژمنه کړې وه چې پروس کال د فرانس په مجله کې د پیغمبر اسلام خاکو چاپېدو په غبرګون کې دي له دغه هیواد سره سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړي. د تحریک مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12 په ایوان کې ویلي و چې حکومت ورسره کړي وعده پوره نه کړي نو د تحریک لبیک پاکستان پلویان دي د اپریل په 6 احتجاج ته تیاری وکړي. له دغه بیان وروسته د پنجاب حکومت په همدغه ورځ سعد حسین رضوی گرفتار کړ. د پاکستان حکومت په اپریل میاشت کې د تشدد ډکو مظاهرو وروسته په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه لګولي وو. او طالبان وای دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین اسوسییټډ پریس ایجنسی سره پرون په خبرو کې اسلامي دولت وسلواله ډله د داعش په نامه یاد کړه او وی ویل چې دوی په خپلواک ډول د داعش پر ضد مبارزه کولی شي. د امریکا او طالبانو لوړپوړو استازو د قطر پلازمینه دوحه کې پرون خبري وکړي چې نن هم دوام لري. دا د دواړو لوري له افغانستان د غیر ملکی فوجانو د وتلو او د طالبانو د واکمنۍ ته وروسته لومړنۍ نیخ په نیغه خبرې دي. امریکایي چارواکو د دغه خبرو تر په اړه تر اوسه سندې ویلي. د افغانستان له نیولو رئیس اسلامي دولت خراسان ډلې د طالبانو مشران او نور په نخه کړي او د خونړۍ بریدونو ذمہواري هم منلې ده. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه مولا ګلایا زوارو د لوس رازور دم کو رپورټونه ته د کراچۍ پارتس کونسل کې د اکتوبر پر 9 د افغانستان پر حالات د خبرو لپاره جوړې غونډې ته د بیلابیل سیاسي ګوندونو د مخکخانو ترڅنګ د چارو پوهانو وکیلانو لیکوالانو ویناوې وکړې. دوی د پاکستان تحریک انصاف پر مرکزی حکومت اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو نیوکه وکړې. ویل چې پاکستان باید د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې پالیسی نور پریک دی. لدوی څخه ځینې ویل په افغانستان کې جنگ ختم نه دی او دا چې پاغه واتی د طالبانو د بری تر شا د پاکستان لاس دی. خو د پاکستان حکومت او پوز په وار وار دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مرسته کړې او یا هم کوي. نیاز علی معلومات راکوي.
دې غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند غړي او د سینټ پخوانی چیرمن سینیټر رضا ربانی په خپل وینا کې ویل چې پاکستان پخوا هم د افغانستان په اړه غلطي فیصلې کړې او اوس هم د افغانستان په اړه د اسټابلیشمنت او ریاستی ادارو پالیسی ټیک نه ده.
اور اسی طرح پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کی اور پاکستان کی ریاست کی غلطیاں
دی وای چې هم داسې د پاکستان د ملکی سول او ملٹری بیوروکریسی او ریاستی اداري تیروتی دي او دوی غلطیانی پدی کی شامل دی. هغه څوک چې د افغانستان په وسنی حالاتو او د طالبانو په کنټرول خوشحالي کی دا خلق نه پوه دی او د پاکستان د ریاستی ادارو د ناسمه پالیسۍ نتیجه ده چې په بلوچستان او وزیرستان کې حالات بیا خراب شوي. دا خبره پورا نړۍ ته په ډاګه ده چې پاکستان د طالبانو په وړاندې کولو کې مهم رول لوبولې دی.
طالبان کې آگے آنے میں پاکستان کا کردار رہا.
سینیٹر رضا ربانی په حکومت سخت نیوکه وکړي او وی ویل چې د افغانستان په مسله کې پاکستان په نړیوال هیوادونو کې ډیر بدنامه شوی او دا معلومه خبره ده چې د پاکستان بهرنی پالیسۍ او نړیوال تعلقات د منتخب پارلمان په ځای په بندو کمرو کې پریکول کیږي. هغه ویلي چې حکومت هیڅ واک نه لري چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبري وکړي او یا دوی ته په عمومي توګه بخنه ورکړي. دی غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل وینا کې ویل چې زموږ خواهش ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت او ریاستی ادارې دي افغانستان په خپل حال پری دي او په افغانستان کې دي لاسوهنی نه کوي.
چې پاکستان کو همسایو کې ملکو معاملات پہ کوئی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ افغان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ ایران.
دی وای چې پاکستان ته پکار دي چې گاونډي هیوادونو دننه دندو کې حصہ کارونه لري. هغه کا افغانستان معاملات وي که د ایران وي او که د هند وي. پاکستان یوازې د چین لپاره نن د ټولو هیوادونو خوا بده کړي او دا زمونږ لپاره خنه ده. پکار ده چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه اسټابلیشمنت ته په ډاډ وایي چې افغانستان دی د افغان ولس خوښي ته پرېږدي. ولې چې په دې جګړه کې افغانستان ونړېدو او ته دیر شنا تر څلوېښت لکو خلکو دې جنگ کې ژوند دلاسا ورکړي.
افغان کو برباد تو ہو گیا 30-40 لاکھ افغان مارے گئے.
دیر جوړ شوی غونډې ته د سن کام پرستا ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو په خپل وینا کې ویل
جو لوگ یہ ڈیفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ اچھے طالبان اور برے طالبان
دی وای چې هغه کسان چې د خو او بدو طالبانو په اړه خبري کوي په حقیقت کې هغه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم سوله نه غواړي. نن زمنګ له کمزوري بهرنۍ پالیسۍ لامل یو گاونډي هیواد هم موږ نه خوښوي. موږ په دې ګامونو نشو کولای چې افغان ولس پل مرګري کړو او د حکومت لخوا ټي ټي پی لپاره د عمومي بخنې اعلان یو خطرناک او غلط پریکړه ده. حکومت د داسې پریکړې کولو حق نه لري. په دې کې ځینې کسانو په آرمی پبلک سکول 14 کړي، لاهور، سیون او په شکارپور کې هم 14 کړي.
ان سے میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں دھماکہ کیا، لاہور میں دھماکے کیے، سیون میں دھماکے کیے اور شکارپور میں دھماکے کیے.
هغه ویلي که حکومت صحیح ګامونه وانغستل نو په ګڼ شمیر کې به کډوال پاکستان تراشي. دې غونډې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال، مهتاب اکبر راشتي، نامتو وکیل مسعود نورانی، ډاکټر محبوب شیخ، وکیلانو او نورو هم ویناګانې وکړې او د افغانستان په اړه د پاکستان په حکومت سخت نیوکې وکړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې په خپلو پالیسیو له سره غور وکړي. دا سمینار په داسې وخت کې په کراچۍ کې ترسره شوی چې طالبانو د اگست په 15 کابل بیا ټول افغانستان کنټرول کړل او لرستو له هغې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد څو ځله د نړۍ څخه غوښتنه کړې چې نړۍ دې له افغانستان سره مرستې وکړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 24 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې ویلي وو چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. نیاز علي، مشال ویډیو، کراچۍ.
طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی د یو په ګټه او د بل په تاوان کار نه کوي. امیر خان متقی د څرګندونې پرون په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو د مستقیمو خبرو پر لومړی ورځ کړی دی. په پام کې د دواړه لوري نن هم د طالبانو د حکومت د راتلونکي له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د دې هیواد د کنګل شتمنیو په ګډون پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي به نن یکشنبه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې خپل خبرو ته دوام ورکوي. دوړو لوري ویلي چې د دوی خبرې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د افراطي ډلو په وړاندې پر مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو اتباعو پر وتلو راټولې وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په دغو خبرو کې د طالبانو استازي توپ کوي ویلي دوی به له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام او د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم خبرې وکړي. شغلی متقی پرون له بختر خبری اجنټ سره په خبرو کې ویلي طالبان له امریکا سره مثبتې اړیکې غواړي.
په بشري مرستو هم خبرې وسوي او دوام وکړي. همدارنګه ټینګار وسو چې د دوحې توافقنامه باید بشپړ عملي شي. د افغانستان د حریم احترام وسي. همداسې په نورو برخو کې سال ته راغلي دي یو د بل په چارو کې مداخله ونسي او ټینګار په دې روان دي چې له بل سره باید مثبتې اړیکې ولرو، متقابل تعامل ولرو.
د بختر خبری اجنس په حواله امیر خان متقی له امریکایي لوري سره پرون په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي په باسونو کې د خپل حکومت دریض روښانه کړي. شغلی متقی زیاته کړي دوی د یو په ګټه او د بل چا په زیان کار نه کوي. دا لکه چې په اگست میاشت کې امریکایي ځواکونه تر شل کلن ماموریت وروسته له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل او پر دغه هیواد طالبانو ولکه ټینګه کړه. لومړی وار دی چې د طالبانو او امریکا استازي په خپلو کې په مستقیم ډول خبرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي دغه خبري اترې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مقدمه نه ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت پرسمیت نه دی پیژندلې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین له اسوسییټډ پرس خبري اجنټ سره په مرکه کې ویلي دوی به په افغانستان کې د داعش ډلې پر خلاف په مبارزه کې له واشنگټن څخه همکاري ونه غواړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو لړ حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه د جمعې په ورځ په کندوز کې د شیعهګانو پر یوه جماعت بمی حمله وچی تر 500 زیات کسانی په نتیجه کې ووژل سول. په قطر کې دا خبری داسې مهال دوام کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره د جمعې او شنبې په ورځ پر افغانستان سخت بحثونه درلودل. پاکستانی چارواکو چې د طالبانو په ملاتړ تورن دي له امریکا غوښتنه کړې چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي او د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان میلیاردونه ډالره کنګل سوې شتمني خوشې کړي. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د نږدې 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان بانک زیرمې کنګل کړي دي. یو امریکایي چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط اسوسییټډ پرس خبری اجنټ ته ویلي د دوحې په خبرو کې به امریکایي لوري له طالبانو وغوړي پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې له افغانستان یې د امریکایي او نورو بهرنیو اتباعو او هغو افغانانو د وتلو لپاره کړي و چې یو وخت د امریکا له پوځ یا حکومت سره کار کړی وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شہباز شریف ویلی دا وخت پاکستان حالات تر پخوا زیات خراب شوی، گرانی له حد زیات سیوا شوی چې له وجې د مشرانو په خبره ولس لیوش میر مسلو سره مخ ته دوی زیات کړي. نور د حکومت باید استعفا وکړي او په ملک کې دی نوی عام انتخابات وشي. خو وزیر اعظم عمران خان د روان اکتوبر میاش په لومړی اونۍ کې ویلي و چې حکومت ته معلومه ده چې ګرانۍ خلک پتنګ کړي خو دوی د دې مسلې د حل لپاره اقدامات کوي. نوموړي او هم داراز وزیرانو یې په وار وار ویلي چې حکومت به خپل آئینی مدعا پوره کوي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
د اکتوبر په نهمه په لاهور کې د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباز شریف له ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې د نوو انتخاباتو غوښتنه وکړه. په دې مقدم محمد شاباز شریف وینا وا دا وخت د ملک حالات ډیر خراب دي، بیروزګاری ده او گرانی ورس پور سیوا کیږي او ولس ته یو شمیر مسلو سره مخ دی. نو د دې هر سنه د خلاصي یو لار ده چې په ملک کې په سمدستي توګه نوي انتخابات وکړي شي.
تمام پولیټیکل پارټیز، تمام جو اس ملک اندر رہنے والے باسی ہیں،
ټول سیاسی گوندونا او ولس نه یوازې دا غواړي بلکې حق یې دی چې په دې ملک په فوري توګه پاک او صاف انتخابات وکړي شي او د پاکستان د پرمختګ دا یوازینی لار ده. او د کل 2013 د لومړۍ میاشتو صورتحال ته به دا ملک راوستل وي، نو بیا به د پرمختګ دا سفر په وړاندې روان وي. رسنیو سره خبرو کې د مولانا فضل الرحمان وینا وا پاکستان جمهوری تحریک لا ژوند دے دے او دوی په 14 اکتوبر په فیصل آباد کې او په 13 اکتوبر په ډیره غازی خان کې غټي جلسې کوي. دا په داسې حال کې د چې د روسیو کې په پندورا اسنادو کې د پاکستان د 200 هغه کسانو نمونه راغلی وو چې په بهر ملکونو کې افشور کمپنۍ لري چې په خپل اساسو کې ندي سرګندې کړي. په دغه 200 کسانو کې ځینې حکومتي وزیران او د پوز ریټایرډ افسران هم شامل دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د حکومتي وزیرانو پر ضد کاروائی وکړي. په کومه چې وزیر اعظم عمران خان د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړي. مشال ریډیو چې په دې صورت حال کې د اپوزیشن ګوندونو د نوي انتخاباتو د غوښتنې په اړه په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل، نو نوموړي وي
اوس دا یو وخت د اپوزیشن جماعتونو لپاره چې دوی دا ویلې شي چې یاره که دې موقع نه دوی فایده اخیستل غواړي، ځکه چې یو طرف ته حکومت په ملک کې ګراني ډېره زیاته راوسته. بل خبره دا ده چې په حکومت کې دننه او د ادارو او د حکومت هم سلکونتي هغه عمر یو زیواله نخکاری لغونتي بعضی معاملو باندې د سخکاری شي د هغه یو نه ده. نو اپوزیشن هم په پرشر بخام خا جوړی او د اپوزیشن د پرشر جوړولو لپاره هغه غټ आवाज کی غټ आवाज مطلب بدایي چې داسې مطالبه وکړي چې هغه سره ټیمپو جوړ شي او ټیمپو جوړولو لپاره د الیکشن د مطالبه نه غټه بلا مطالبه نشي کېده.
د اکتوبر په 14 وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا کې ویلي حکومت ته معلومه ده چې دا وخت گرانی ده او ولس پریشان ده، خو حکومت کې کوشش کوي چې دا مسله هوار کړي. بل په وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا ویلي چې حکومت یې استعفا نور کوي او دوی به خپل 15 موده سرته رسوي او دا چې اپوزیشن ګوندونه د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره په حکومت فشار اچوي. د ذکر د پکال 2013 کې د جولای په میاشت کې عام انتخابات شوي چې پکې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اقتدار کې راغله.
دا مشال ریډیو دا.
سوی ناردن گیس محکمې په هیواد کې د گیس د کمښت له وجې سی این جی سټیشنونو یا پمپونو همداراز کارخانو ته د گیس سپلای بند کړی دی. د پمپونو د ګاډو مالکان وایي د دوی کاروبارونه مزدوریانې خرابې شوې دي. بلخوا د بجلی په یو یونټ قیمت کې د 195 پیسو له زیاتېدو سره کارخانهدار پریشانه شوي، وایي چې د دوی لګښتونه زیات شوي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په نورو برخو کې هم سینجی سټیشنونه بند شوي. دغه بندښت د ګیس د لوټ شیزن د وجې شوي چې مالکان وایي دوی ته ډیر مالی زیانونه اوړي. د اکتوبر په 9 د آل پاکستان سینجی اونرز اسوسیشن پخوانی صوبای صدر فیاض محمد زی مشاد ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې 600 زیات سینجی سټیشنونه دي. یو خواته سینجی په بیا هم ګرانه ده او بل خواته چې سټیشن بند شي ورسره د 100 زیات خلک بیروزګار شي. محمد زی زیاته کړه هر سینجی سټیشن ته د 200 تر د 500 پورې ګاډي ورځي او په هر یو سټیشن کې په دریو شیفټونو یا برخو کې لږ تر لږه 45 تنه پر روزګار وي.
اوس ته ماته دوه چې یو ټیکسي والا هغه زر 1200 روپۍ نه ګټلې، هغه به د شپې څنګه په فکرونو سره د بس اخلي پخلي وکړي چې کوی چې پټرول استعمال کړي نو څه خو قدر یې هغه لږ ډېر ګران دی. بل هغه خو د خپل دغه نه هغه سټ اپ لري کړی دی ګاډي کې سي این جی را د کاربوریټر او یا د ټینکیګانې نشته د تیلو، نو هغه به څنګه دغه کوي.
دغه سټیشن زیاتره هم د اکتوبر د نهمې نه بند شوي. ولې دی نیشن نومې انګریزي اخبار د اکتوبر په اتمه په خپل یو خبر کې لیکلي وو بلوچستان او په سند کې سی این جی سټیشنونو ته او کارخانو ته ګیس ورکېدل د ځینې تکنیکي خرابیو له وجې بند شوی. اخبار د سوینا درن ګیس کمپنۍ لخوا خبر رپورټ کړی او په کې زیاته کړي چې دغه بندخ به د درې ورځو دپاره وي. د ګیس بندخ په خیبر پختونخوا کې د هغه ګاډو والا چې ګاډي د مزدورۍ دپاره اخیستې هم اغېزمن کړي. داود شاه د چار صدی اوسیدونکی دی، ټیکسي ګاډی چلوي. مشال رډیو ته د اکتوبر په نهمه مازیګر وویل که په پیټرولو ګاډی چلوي نو خرڅونه د ګټې نه زیاتېږي.
خو دلته اوس د بد مرغه زموږ کورونو ته ګیس پوره نه رسي نو د هغې په وجه باندې سینجین هم بندوي. چا چې ګاډو کې سینجین واپس ولګولې نو هغه نو نه د پیټرولو شو نه د سینجی شو. دلته کورونو ته ګیس پوره نه ځي، سینجین بالکل موږ ته بندېږي، نو هغه راته بلې مسلې جوړې شوې.
د ګیس د بندخ سره سم د اکتوبر په اتمه د بجلی د انتظام سنبالولو ادارې نیپرا بجلی هم 195 پیسې ګرانه کړې. داسې کارخانې چې به ګیس چلیږي کمې دي، خو هر یوه کارخانه چې روانه وي بجلی ورته خامخا لګېدلې. جان زیب خان پورسک روډ پیښور اوسیږي او هم په دغه لارې خپله د کانو غټه کارخانه ده. دوی غټه کارخانه هغې ته وایي چې د واړو نه تر د غټو پورې کاڼې پکې ماته غولی شي.
نو دا هغه دوه نیم لک روپے بل لازی کټب لک کارخانه دا هغه 4.5 لک روپے بل لازی او دا یونټ ګران شنو هغه به
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی صدر انجینیر مقصود مشال ریډیو ته د اکتوبر په نهمه وویل د بجلی د بیا بیا ګرانېدو سره د ډېرې مودې راهیسې یو شمېر کارخانې ودرېدلې، ځکه د کارخانې ګټه دومره نه کېږي څومره چې په پیداوار لګښتونه راځي.
بجلی بالکل هر یو انډستری چې دی هغه بلډ لاین دی، بغیر وینه خو څنګه پاتې کېدی نشي. نو مطلب همدغه سي انډستری حال دی چې مطلب دا بجلی سونه چې ګرانې کې نو پروډکشن چری هغه شانته ګران پروډوس کیږي. او چې کله ګران شي د ایکسپورټ چری هغه پاسبیلټی مونږ بار ملکونو سره مقابله نشي کولای.
مشال ریډیو کوشش وکړو چې د ګیس د لوډ شیډینګ او د بجلی د ګرانېدو په حواله د حکومتي غړو یا نورو ذمہوارو سره خبرې وکړي، خو د ډېر انتظار باوجود هم چارواکو لخوا کوم ځواب نشو میلاو.
نشانه واسطه رگزی رپورٹ. په تاسو حال کې چې پاکستان کې د پټرولیم او بجلی نرخونو کې د اضافه پر ضد اپوزیشن ګوندونو او هم تاجرانو احتجاجي مظاهری کړې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په راتلونکو ورځو کې به د ګرانی خای نور هم زیاته شي. دوی په خبره د ګرانی تر ټولو لوی وجه له لانډیوالو مالی ادارو سره د پاکستان هغه تړونونه دي چې د پر ځای ساتلو لپاره یې حکومت سخت اقتصادي پریکړې کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي وایي حکومت د ګرانی پر مسلې د کابو موندلو کوښښ کوي او دا چې په اوسنیو حالاتو کې د یو شمېر توکیو بیې لوړول ضروري وو. تفصیل ګلای ازرا کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ کې د 4 روپو اضافه اعلان کړې وه. د دې وروسته په دویمه اونۍ کې د بجلی په نرخ کې هم اضافه وکړه. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقادونه وکړل چې د پېټرولیم او بجلی نرخ کې اضافه سره د امروزه ژوند او خوراکي توکو بیې به نورې لوړې او ګرانی به زیاته شي. خو د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین د اکتوبر په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ویلي وو چې د نړۍ نورو هیوادونو پرتله پاکستان کې د پېټرولیم نرخونه اوس هم کم دي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمت د اکتوبر پر نهمه مشال اړتیا ویل چې په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لوی وجه د اقتصاد نړیوالو ادارو سره معاهده دي. د ده په خبره د نړیوالو ادارو شرطونو پوره کولو لپاره به حکومت نور ټیکسونه هم لګوي. د زیاته کړه
بنیادی لکه ایم ایف شو، ایم ایف سره مطلب چې تاسو دې لکه قرضدار یې نو دغه کنډیشن با دغه شرایط خامخا منئ. اوس چې کوم زمونږ شوکت ترین صاحب د نیو فینانس منسټر یا ایڈوایزر ټو فینانس راغی خبر دی دادا چلے کنڈیشن خبر دی دادا چی فردر جنریشن بکوئی او فردر ٹیکسیشن متاسو لگوئی.
اقتصاد پوه ڈاکٹر سمت دا هم ویل چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونو پورا کولو له وجې بګرانی نور هم زیاته شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د اکتوبر پر نهمه نیټه مشال اړتیا ویل چې ګرانی درې قسمه وي. یو دا چې خلکو سره پیسې وي خو په بازار کې مالونه نه وي، ځکه د دې بیې لوړې شي. د ګرانی د دوو نورو قسمونو په اړه اکرام هوتی زیاته کړه
بل چې وي نو هغه بیې وي چې هغه کې بازار کې پیسې زیاتې نه وي راغلي خو بیا هم مهنګایي راشي. د هغه د سپلای په ځای باندې د کرایم سره تعلق لري. هغه دا دوه قسمه کرائم یو پولیټیکلی او یو فائنانشیل وی. فائنانشیل کرائم هغه کې دا وی چې خلک ہولڈنگ کوي یعنی ذخیر اندوزی کوي. پولیټیکل کریمینالیٹی هغه دی کې دا ده چې په وخت باندې ریاست سٹاکس چې دی مارکیټ کې د موسٹ اسینشل سٹاک چې دی دا هغه خیال نه ساتي. د پاکستان روپیا تاسو بدل چې دا قتل او ڈالر بدل دی.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندلو د ګرانې پر ضد احتجاجونه پیل کړي. عوامي نېشنل ګوند د پېښور په یادګار چوک کې د ګرانې پر ضد اکتوبر 9 تر 8 نیټې پورې احتجاجي هړتال وکړ. دوی له حکومت د ګیس او د بجلی په نرخونو کې د اضافي فیصلې واپس اخستو غوښتنه کوله. د پاکستان ډن ورځپاڼې د اکتوبر 9 د یو خبر لمخې پاکستان او آی ایم ایف د خبرو تر اخري پړاو کې دي چې ټکسونه او د بجلی نرخ نور زیات کړي. د سربا پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو توسیع فنډ سهولت بحال شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړی ارباب شیر علي د اکتوبر پر 9 مشال لوي ته ویل چې حکومت کوشش کوي چې په ګرانۍ قابو ومومي، خو په موجوده حالاتو کې د ځینو شیزونو قیمتونو کې اضافه اړینه ده.
کمپرومایز په پاس کې شوی او هغه هم غږی او جلا بیا بل دا چې اوس را چې کوم آی ایم ایف سره کوم زمو خبرې دي هغه هم دی هغه هم هغه هم په اثر انداز دی ځکه چې هغه سره اوس خامخا قیمتونه ګرانور غواړي د فیول پرایسز زیاتېږي دا زیاتېږي دا ټول شیزونه چې کنه دا په دې باندې اثر انداز شوی دي. اولدو موږ بلا کوشش کړی دی موږ حکومت هم بلا کوشش کړی دی کابینه کې اکثر ڈسکس کیږي وزیر اعظم پکې ذاتی انټرسټ زیات علي خو تر اوسه پورې او سبا کې د عالمی منډې د حکومت دغه د عالمی منډې چې دلته چې کمی بر روان دی ولر نه روان نو اته حال چې موږ غرنګې کابو په دغه باندې اون کړی شو چې څنګه زموږ خیال او زموږ امید دا دی چې ان شاء الله د سرورم کال کې وا حالات امپروو کېدو طرف ته لاړ.
د واکمن ګوند غړي ارباب شیر علي زیاته کړه چې اقتصادي پالیسۍ کې تسلسل نه ساتل یو وجه د لوړپور چارواکو تبادلې دي. بلخو د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو وروسته تر ټولو زیات زیان د پاکستان اقتصاد ته رسیدلی او کچري امنیتي حالات ښه نشي نو ګرانی به نور هم زیاته شي.
ګلیاز رپورټ د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د زرعي ځمکو د حفاظت او ناقانونه آبادیو د مخنیوي لپاره د خیبر پښتونخوا لین یوز اینڈ بلډنګ کنټرول اتارټي اکټ 2021 په نوم دی یو قانون منظوري ورکړی. دا د دې قانون تر لاندې به په صوبه کې یو خپلواک اداره جوړیږي چې د زرعي ځمکو د حفاظت او د ناقانونه آبادیو او ښارګوټو د جوړونې د مخنیوي لپاره به کار کوي. بلخوا د پرمختیایي چارو پوهان وایي په صوبه کې پر زرعي ځمکو ځکه آبادۍ روانې دي چې د دې کار د مخنیوي پر جوړو قوانینو عمل نه کیږي. د شاهین بنیری په رپورټ کې تفصیل وړو.
د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر الله ویان کامران خان بنگش ویلی دي چې حکومت غواړي چې د مجوزه قانون د لاندې د زرعي ځمکو حفاظت وکړي او د ناقانونه خارګوټو جوړېدو مخه ونیسي. نوموړي د اکتوبر په 9 په پېښور کې د صوبایي کابینه د غونډې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د صوبې په غټو لسو خارونو کې به داسې ادارې جوړوي چې د ناقانونه آبادیو پر ضد کاروایی کولی شي. نوموڑی د کابینه د پریکړې پاړه زیاته کړه.
سب سے اہم جو آج کے کابینہ کے اجلاس میں
نن چې کابینه تر ټولو مهم کوم فیصله کړی دا هغه د خیبر پختونخوا لینڈ یوز اینڈ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایکٹ منظوری ده. دا قانون په لومړي ځل د خیبر پختونخوا حکومت مخې ته راوړی دی. د دې لاندې چې کوم د خارنو د لویدو او بې ترتیبه کمرشلایزیشن عمل دی هغه قبو کول دي. د قانون د لاندې به هر وګړي او هر تعمیر جوړونکي ته معلومه وي چې دا ځمکه د کوم مقصد لپاره کارول شي،
کیس پرپز کې لري یوز هو سکتی ہے یا ہونی چاہیے.
دا په داسې حال کې دا چې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په غټو خارونو کې د هاوسینګ سوسایټو په نوم د کر کروندې په ځمکو آبادۍ روانې دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور کلچرل هیریټیج کونسل مشر شکیل وحید الله خان وویل چې د ځینو زورورو خلکو او حکومتي او امنیتي ادارو د بېغورۍ له کبله د پېښور تاریخي او کلتوري حیثیت ډېر اغېزمن شوی دی.
ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی چکم دے اگر پا سونو جیو پا سمکے چکم دے نو اگر لاندے کڑے دا اگر شاہتے بھریا یا غٹ پراجیکٹ پر چکم دے نو دا غی مطلق دلتے کی خبر راز دی نو دا ٹائپ غٹ غٹ ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی چکم دے نو اگر نصد دا پیخور دا خلقو پر یا غٹ نقصان دا اگریکلچر لینڈ پارا بلکہ دا نور گیر چاہتے جسونا زلی دی نو اغم دا دے پا اثر کے چکم دے راگینا آزاد میں دی.
کارپوهان وایي چې په صوبه کې د ناقانونه آبادیو او بازارونو جوړېدو له کبله که یو خوا د کر کروندې ځمکه لږه پاتې شوې ده نو بل خوا د چاپیریال او خلکو د روغتیا په حواله هم جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د پرمختیایي چارو پو او د کاروان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر سید جعفر شاوی ستونزه دادا چې قوانین جوړ شي خو عملی کیږي نه. نوموړی وایي د اوږد مهاله پرمختیا لپاره د ځمکو د استعمال په اړه د قوانینو جوړول او عملی کول د وخت ضرورت دی.
پلاننگ یا لینڈ یوز میپنگ ضروری ہے. بڑا زریزم کچری بلڈنگ کنسٹرکشن پارا گیارے استعمال ہی یہ واضح پسوات کے 35% میں زیادہ ایگریکلچر لینڈ آگے مانے گیارے سیکشن 4 ہی لگی مومان کی قیمت مانے گا حکومت گیارے قبضہ سے بلڈنگ دن پہ جوڑی قانون دن پہ جوڑی گی کو بیاد آگے بزنس رول جوڑ نشی یا پاگے مانے پس صحیح طریقہ مانے عمل درآمد ہونی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ځمکو د استعمال او غیر قانوني آبادو د مخنیوي لپاره قانون په داسې حال کې منظور کړی دی چې یوازې په پیښور ښار کې د ښار پرمختیایي ادارې یا پی ڈی اے د 141 ډېرې شخصي هاوسینګ سوسایټي غیر قانوني ګرځولې دي.
شاین بنیری رپورٹ هو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. لنډ خبرونه به له ګل لایا زبورو.
پاکستان کے بیلابیل مخالف و سیاسی گنجن وکیلان و فوہان الحکومت اور فوج اور غوطہ نے کڑی سے افغانستان پچاروں کے مداخلہ تلاش واخلی. کراچی پارٹ کونسل کے پر ترون دا افغانستان پر حالات جوڑی دستوری تک پاوینا کی در پیپلز گنگوڑی اور دا سینٹ پخوانی چیئرمین سینیٹر رضا رابانی ہوئی چا پاکستان پخوا ہم دا افغانستان پر ناسم فیصلی کڑی اور وسم دا اسٹیبلشمنٹ اور دا ریاستی اداروں پالیسی اثر ملی دی. خود پاکستان فوج اور حکومت پر وار وار دا خبر رد کر چکوا کہ دا افغانستان پر معاملات کی لاس بہانہ کبھی. په پاکستان کې د حکومت ضد مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمان په ملک کې اجر ترشر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې. نوموړي پرون په لاهور کې د مسلم لیگ نوم مشر شهباز شریف سره د ملاقات وروسته وویل چې ولس باندې داسې حکومت مسلط دی چې هر څوک پرې ځان خلاصول غواړي. مخالفو سیاسي ګوندونو د 2006 کال د سپتمبر په 6 په اسلام آباد کې تر غونډې وروسته د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت ضد اتحاد وکړه. ټیټو پورې کوي چې د عمران خان په مشرۍ کې ریښتینی انصاف ګوند د فوج په ملاتړ په درغلي واکمن شوی خو حکومت او فوج دا ردوي. د پنجاب لاهور ښار منسل کمشنر پرون د ناقانونه تحریک لبه پاکستان ډلې مشر سعد حسین رضوي ته خوشی کولو امر وکړ. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې د لاهور منسل کمشنر د سعد رضوي ته خوشی کولو حکم له هغې وروسته ورکړ چې څو ورځې مخکې لاهور هایکورټ د نوموړي ګرفتارۍ غیر قانوني ګرځولې وه. د تحریک لبه مشر سعد رضوي د اپریل په 12 له هغې وروسته ګرفتار شو چې په ټول ملک کې پرتشدد او مظاهرې شوې وې. د پاکستان حکومت د اپریل په میاشت کې په تحریک تبلیغ پاکستان بندیز هم لګولې و. طالبان وایي دوی په افغانستان کې د داعش ډلو پر ضد په مبارزه کې له امریکا څخه همکاري ونه غواړي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سور شاهین اسوسیټ پرس اژانس سره پرون په خبرو کې اسلامي دولت مسلمانه ډله د داعش په نامه یاده کړه. ویل یې چې دوی په خپلواکه ډول د داعش پر ضد مبارزه کوي.
مشال ریډیو لن خبرونه اوس اوریدونکو ته اندې هلې پروګرام د دیونه په خبرونه کې په پښتنه ټولنه کې د خزو د ټولنیز او کورنی ژوند سره د تړلو یو شمېر غو دودونو او رواجونو په اړه اوري چې د مهال په ختمي دودي د خبرونه پر خنده اسد جوړوي.
تاندې هلې
د پښتنو خزو د چارو په اړه د مشال ریډیو اونیزا خبرونه پوتا دہلی خبرون کے مزہ فرخندہ اسد ہرکلی کوم اور ادن کو پدے پروگرام کے پا پختانہ ٹھولن کے دا خز سرا تڑلی دا ہاغو رواجن او دوتن پ اڑ معلومات ترکو چی اس پا ختمی دو تھی راہ سرا اسی په پښتنه ټولنه کې داسې ډېر دودونه ول لکه د ښځو پټو ته یو ځای تلل یا یو ځای ساګو ټولولو لتلل ګودرونه پر ودونو کې سندرې ویل د جینکو مرګاټي شیندوګانې کول او ګڼ نور چې اوس په ختمېدو دي او یا په ځینو سیمو کې ختم شوي دي. د دغه سه وجوهات دي. له مومند سره تعلق لرونکي عائشه حسن یې په اړه وایي،
خو چې زه واړو ما کنه ما ته دومره یاد شي چې زما مور د خپل د شوقدر چې به ټول بلال خپل مور کړ، زموږ نیا و ماماګانو زما د مور نه بشران، زما مور د ټولو نه کشره و. هغه چې کله کله زه راياتم ټول نه ما شي نه وغوښتل چې مونږ معاف کړي، غلطي را نه شوي او خلک به خخه پخلي وکړل. لکه اوس هغه هر څه ختم شو، داسې به د اختر په ورځ باندې چې اختر تېر شو، د ښځو به ډلې ډلې به یو بل کره تلل. اوس خو زه درته سن زمونږ د پښتنو یو کلتور هم پاتې نه شو چې چا کره ورشي وړو سره به موبایل، غټو سره به مې میلمه ته ګپ شپ ختم شو. زم به مې موبایل کې اخته یم، میلمانم به موبایل کې اخته و اخته یې. نو ډېر زیات خفه یو، ډېر ډېر زیات سفل رنگی وخت راغی.
خلاص بدل شو او که بدل شلو وختونه، جنکه ناراضی گذرتا، جنکه ناراضی گذر.
عائشہ حسن وای په خوابا په اخترونو کې میلې وی، خلک په یو بل کر بغیر د اطلاع ورکورو تل راتل، خو اوس تاغه محدود شوی دی چې ور سره د خزو ټولنیز ژوند هم راټول شوی دی.
ګور اختر کې برا یو ځې شولي، دا چې بشو قدر کې را یو ځې شي، یا به کې دنوا په کور کې به کاولې اوس خوشادي الونو تل راشه ور سره خپل کور ته. نو کور ته براله لري درې ورځې به مخ کې خلک رونو د ماما کره رونا پلار کور پریده، لکه څنګه به ماماګانو مونږ وړیو. ما ته اوس هم یا چې هغې د بچو به ودونو، زما مور به سره زمونږ د ټولو یو هفته مخ کې لاړه. نکریزی به وي، خلک به راتلل، ډېره مینه محبت. دا کور به د دې ګلونو نه داسې ډک شولو، دا سار به جنکۍ لګی وي، دا ځای نه به صفا کول، روټۍ ګانې به وي، بیا به چې ناوې وه واده به نه وه، وله به روټۍ وشوه ترور ماما ودونو کښې به جرو کښې به د رباب منګې، او نو مونږ ښځې به ټولې جنکۍ به بره درېم چت کښې ورته پټې ناستې، او مونږ به کتل.
اوریدونکو، دا د مردان ضلع په یو کلي کې په یو واده کې د ښځو سندرې دي چې اوس په ودونو کې د ښځو داسې سندرې ویل یا تمبل وهل ډېر کم شوي دي. له سوابۍ سره تعلق لرونکي شاعره زیب یوسفزی وایي، د ښځو ټولنیز ژوند اوس ډېر محدود شوی دی. لکه سړی خو ملاویږي کنه، اوجره جماعت کې پنځه وخته، نو د ښځو لپاره نن سبا د ملاوېدو داسې څه طریقې دي چې په کلو کې خاص کر یو بل سره رایوځي کې ملاوېږي؟ زیب یوسفزی وای چې په خوا به کله ودونه وو، نو خلکو به سو سو ورځې دغه خوشحالي لمانځله.
ختم شوی ورته نه شم ویلې او خو لکه پخوا به ډېر مزه پوره ځه چې کوم ماحول کې لوی شي، مونږ کورونه ټول یو ځای وترونه کورونه مونږ یو ځای او خپل خپلوان مونږ لکه یو ځای اوسېدلي کنه، عجیبه وم دې خوند به لکه ماخوتن به ښځې راغونډ
بالکل تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې په پښتنه ټولنه کې د خود سره تړلې پر هغو دودونو رواجونو معلومات ترکو چې اوس ورو ورو په ختمېدو دي. اوریدونکو دا په مردان کې د یو واده په کور کې د خزو د سندرو غږونه دي. اوس هم زو د بلوچستان پښتون میشتو سیمو ته د بلوچستان د سردار بہادر خان پوهنتون یواسته کون کې پلوشه رڼا را سره په خبرو کې حل تا د پښتنو خزو د ټولنیز ژوند په اړه خبرې کړې دي او د هغو دودونو په اړه معلومات را کوي چې اوس ورو ورو په ختمېدو دي.
او خود څنګه خبره وکړل ګدار ولا یا ګډا مې ولا دارنګ ډیر موږ کلتور کې ډیر رسمونه ولې مخکې کېدل خو ما په خیال یا ما سمې تجربه ده افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت راغی د هغه بعد چې خبر جنو دي چې په هغه باندې کوم اثر شوی موږ کلتور باندې راغلي ډیر زیات اثر وکړي دلته عرب سم خلته کوم تو چو هغه لاګو دایل پای خبر وکړي او پر شزو پابندي ولګي د ګذار سفر کې نتیجې او دا محرم او زنا محرم تو چو هغه مخترم نو هدارنګ دا سم کلتور دار سمنه ته دادا تاسو
لوپال وشینه مو پختل چې هلتا انجونو ل ډیر خاصتہ اتن ورسی او د پختنی ټولنې دغه دود دوی ژوندې ساتلې دي. دا چې څنګه په اړای پلوشوای
اتن هو اتن هو کوم د څنګه دی په فادا او د ګډ تامې کې ده لا مطلب نر او خځې به یو ځای کار کوي او ډیر کم علاقې دي چې تاسو هم ګډ تامې کالځي نو او ګډ تامې ختم نه ها اتن کوم دی اوس هم ځوندای دی او دې د شتو لپاره او د انټرټینمنت د خوشحالي کوم دا د هاي وزن نه ساتي هو دوه کوم دی د دې دریا او دې لیا بدلې کوم دی نو د دې لپاره د اساس د بدلو او د خلیج دریا کوم دا د خوشحالي او دریا د مطاخه د دریا باندې شاید دا اوس هم د ځان دی چې په خپل د بنو نه دی پاتاو.
اوریدونکو د ټولنیزو چارو پوهان دا هم وایي چې د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو جدیدې ټکنالوژي هم د خلکو په ټولنیز ژوند اثر پرې وسلې دي. زیب یوسفزی هم وایي په خوا ماشومان له ټکنالوژۍ سره داسې بلد نه وو څنګه چې اوس دي. موبایل ټلیفونونو پر هغو کې ګیمونه نه وو، د ټلویزیون کتل داسې نه وو، نو هم ځکه ماشومانو به زیاتره بهر لوبې کولې.
تقریباً
بلخوا عائشہ حسن وائی اس انٹرنیٹ او دا موبائل استعمال تا معشومانو لویو او وڑو خزو او سڑو روزمرہ ژوند نور بدل ک او د دغه لوچی تدوی پر صحتونو هم اثرات پیوزی چه دوی په خبره بی خوبی یو مهم اثر دی
ګوره مخکی به خلک ما خام به منځو کو په وخت به ودو شو چه دیر بم دراما مراما به نو بجی پوری وکه اوس ته یقین وکه ټولی خدی سړی د شپې د یوی دو پوری نه تار به داته بجی ډیوټی نو لذی صحت باندی دیر خراب اثر پیوزی مونگا چی با خوشحال او چا کرا لاشتو مونگا دین چین چی سوینو بار دیو بل سرکینو دیو بل دوک سوک خبری اوکو نو آغا ختم شوی نو آغی باندی دی خوزو پا جوند و دی خوزو پا سیاد دیر اثر پیوزی
اور ادل کو مونگ پدے اڑال لکھوالی او شاعر سلما شاہین سره هم خبرې کړې دي او له هغې نه مو پختل دي چې پختنی خزه د خپل کلتور او خپل رواجونو په ژوند او ساتلو کې څومره رول تر سره کړی دی
په ژوند دی دا هر څه دی نو د دې په کې دا رول دی دا نیگیټیو رول مې دا پازیټیو کې دی شي لکه په زړو زمانو کې مونږ وګورو نو هغه کې خبرې دي چې لکه د چا پلار مشو د چا نیکه مشو چا وشته دا خزه چې کمدنو دا دې د پاره هغه شانتي ټیچینګ خلکو ته کوي کنه چې خپل بندر والی وځاو کې دا وکې مافي پکشته جرګنه نواتیم پکشته او بنیادی طور چې کم دینو دې د پښتون پښتون کام یا پښتنه معاشره یا پښتون ثقافت د دې په موټی کې دی دا دنیا بنیادی طور دنیا او د مور په موټی کې دی دا جنکی چی کنا دا سندری ما خو پښتو فولکلور باندې کار کړی دی نه پدې کې دا سندری دا ټپی دا هر څه چې کمی تا د خزو دی او دا بنیادی رول دا دی سړی ته خودنه عمده کوي
او سلما شاهین بیبی تاسو اسی بینې دا اوس چې کوم پښتنې پیغلی او ځوانان دي دوی د خپل کلتور د غم خاده او ټولنیز ژوند دا شان کوم ګورو کنه دوتونو او لریواجون نسومره خبر دي او سومره پالی یا سومره خیال ساتي په دې اوس وخت کې
دا هدف لا شعوري تور دوی هغه پالو کوي په نوې نسل دغه زور نسل دي چې تربیت زموږ هم داسې شوی دی چې دا کوا دا مکوا دا پښتو نه کنه پښتو پښتون والی دا خو ډېر سخت قوانین دي او دې کې هیڅ سړی نه دی کنه دا اس قضا اس سړی لکه ناروا یا غلط تر دا منی نه خو کله کیږي کنه نو په دې کې دا داسې دغه نشته چې دا کانشس دی او خبر نه دی بشوي دا یو دغه چراغ کنه دا دا مٹیریلزم یا سرمایہ دارے دا انقلاب کے راجو خلق مٹیریل سیزن زورنر دی شنو دا وزے کی دا سڑی یا دا معشوم یا دا چی کم خلق سٹرگل کی لگیا دین دا دی ٹارگٹ پیسی دا دی اغا ویلیوز نا پالو دا مونگ دا وائی چی مونگ دا ویلی شو دا اویر نوی تر سو چی دی لستی نی بیا کم مونگ نوی جنریشن کی نوی مور تا گورو نو اغا نوی مور چی کم دا اغا کو آغا سی توجہ نور کی اغا آغا سی تربیت نا کی دا زان لبیزی دا نو هغه ته خودنه نه کیږي خو کم کم دې چې دې لګ لګ خبر دي نو دې کانشس دي او دې خوشاله دي ورته ته زه وګورم چې دا سلیبریشن کیږي دا تنونه کیږي دا سندري ویلي کیږي دا پښتون ټوپه جامې دا کانشس دي خو دې پوره سټڈی نشته او دې ته پته نشته ځکه چې مور ورته پورې نه دي پلار ورته پورې نه وجره جماعت نشته بنیادی کلچر خو زموږ په وجره کې او په دې جماعت کې خو مذهب ټیچ کیږي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مشال رادیو دوردونکو اوس قانوني لارې اونیس پروګرام درته ورو د خبرونه بوريوال کاکل جوړوي
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونۍ خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کورټس یا خاندانی چارو د ځانګړو عدالتونو په اړه له قانون پوهانو سره خبرې کوو. پر دې خبرې کوو چې د عدالتونو ته فیملی کورټس ولې وایي. دا ځانګړي عدالتونه په ځینو مخصوصو ځایونو کې د مخصوص وخت لپاره وي او کڅنګه د دې ججان نارینه وي کنه ښځینه ججان مقدمه اوري. دلته د مقدمو طریقې کار څه دی؟ که څوک د دې عدالت له پریکړې مطمئن نه وي بیا به څه کوي؟ داسې عدالتونه یوازې په پاکستان کې دي او کنه په نورو هیوادونو کې هم موجود دی؟ دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره اوسئ. په پاکستان کې د نورو ځانګړو عدالتونو ترڅنګ د فیملی کورټس په نامه عدالتونه هم موجود دي. دې عدالتونو ته فیملی کورټس ولې وایي؟ قانون پوه رحیم وزیر وایي دې ته فیملی کورټس په دې وایي چې یوازې پکې له ازدواجي ژوند سره تړلې مسلې هواریږي.
کچرته عیلی زندگی چې موږ ورته وایو په ټولنه کې چې ښځه او خاوند د دې په منځ کې چې کومه مسائل دي لکه زبر یو مثال درکما چې د طلاق مسله شوه دا به فیملی کورټ ته راځي، د نکاح مسله شوه دا به فیملی کورټ ته راځي، د نانو نفقه مینټیننس چې مطلب ښځه خرچه غواړي کنه، خرچه غواړي چې مطلب منتلي دا خرچه په قانون کې خاوند ذمہ وار دی ښځه ته ورکوي بچو ته به ورکوي هر میاشت، د خرچه مسله راغله دا به فیملی کورټ ته راځي. کچرته د حق مار خبره راغله د ډاور اول نکان ماما کې دوی ویل چې زما دومره ډاور ورکاو پیځه لا کلس لا کشل لا کسون ویل دا بس سره ورکاو، نو دا باندې کنه ما کې ولي کل شي کچرته خاون منکر شي بیا به کوم راخه د فیملی کورټ ته ځي، فرض کړه مخه د خولا غوړي دا به فیملی کورټ ته راځي. نو د دې سره تړلې چې څومره ایشوز دي دا فیملی کورټ ته راځي.
نوموړی وایي چې دا عدالتونه هم د نورو هغو په څیر په هر ځله کې لازمی او مستقل دي چې هلته د ځایي میرمنو د ستونزو هواري ته کار وکړي او هغوی ته انصاف ورکړي.
اپا دا فیملی کورټ په هر ځله کې لکه فرض کوو ته عدالتونه قبایلی سیمو ته وغځېدل، نو په قبایلی سیمو کې چې چیرته هم عدالت وي فیملی کورټ به خامخا وي، او د ښځې د درسي به کېږي کنه چې د دې څه مسله ده.
دا چې په دې عدالتونو کې یوازې له کورني ژوند سره تړلې مقدمې کېږي، نو آیا دا مقدمې یوازې ښځینه ججانې اوري او کنه نارینه ججان هم پکې کار کوي؟ ایډوکیټ رحیم وزیر وایي که څه هم د ښځو د ښه اظهار لپاره ښځینه ججانو ته لومړیتوب ورکول کیږي، خو بیا هم په ځینو ځایونو کې پکې نارینه ججان هم وي.
اول خبره خدا دا چې دا ضروري نه چې دا زنانه وي ججانې، لکه په اسلام آباد کې کم ناست زیاتره غادي نارینه ججان دي کنه، نو خدا دې چې مطلب دوی پریفر کوي چې مطلب زنانه وي.
ایډوکیټ شاب خان وایي په دې عدالتونو کې نارینه ججان یوازې د مخصوصو حالاتو پر وخت کار کولای شي.
فیملی کورټ پروسیډینګ چې څومره دي دا زنانه ججان ناست وي، دا زنانه اوري او هم زنانه جج فیصله کوي. دې کې سړی چې کم دي سړی ججان په فیملی کورټ کې هغه ایکسکلوډ دي، خو په هغه صورت کې چې کله ایمرجنسی وي او زنانه جج اویلیبل نه وي په ټرانسفر باندې، لکه یو خدا سی وي چې یو جج په ناست د خپل عدالت کې او هغه په چوټي باندې وي، نو خو هغه شانت نه، خو چې کله فرض کې یو ټرانسفر شي وي او سیټ خالی وي وکیټ پروت وي، نو هغه سیټ چې کوم دی ټیمپرری طور باندې په سړی باندې ډکی دي شي، خو ادروایز فل فلیج چې کوم عدالت دا به زنانه چلی. دا قانون دی زنانه نه بغیر سړی دا نشي چلولی په خپل باندې.
له نوموړي مې وپوښتل چې په فیملی کورټس کې مقدمې په کوم صورت کې او څنګه کېدای شي. هغه وضاحت داسې وکړ
چې کله هم یو زنانه داسې ګڼي چې را داغه د خاوند د خزي سره یا د بچو سره معاملات ټیک نه دي، یا الله مکه یو خاوند چې کوم دی د بلې خزي سره په تعلق کې دی، یا د دې علاوه هغه خپل خزي ته یا بچو ته پوره ټایم نه ورکوي، توجه نه ورکوي، یا اخراجات نه ورکوي، یا د هغې څه قسمه حق تلفی کوي لګیا دی. نو په دغه شانې صورتو کې چې کوم دی نو ښځه چې کوم دی نو د خپل طرف نه یو وکیل زنانه یا سړی داغه تبزی هغه ته خپل پوره مدعا وي، هغه به دې زنانه لپاره یو داوه ته مونږ وایو چې هغه پیټیشن وي، درخواست وي، په دې کې پوره چې څومره قصه ده اغلی کی دغه مہر بارے کی وچ مہر ادایگی نه شوی دا مہر بارے کی ذکر کئ کا خرچی نان نفقه ادایگی نشي اغه بارے کی اغه ذکر کئ فرض کا خپل مور کرناستوی او دغه سامان جهه چې کم نه د خاون کر پروتی دغه د پروټیکشن د پاره چې کم نه نو اغه درخواست اغه په دغه داوه کی ذکر په یو داوه کی دا هم راوستي شي د دین علاوه کا فرض کړه دی مور او پلار دی لکه کوم سامان جهیز کړه دی او د اغه نه علاوه کا سکاله وغیرہ کړه ته خاون اغستی وی دا غی ذکر وی اپ ټول ذکر پکې دا راوړي او د ماشومان کا فرض کړه دی ماشومان وی اغه ماشومان دوی دو تیسرا اوسی تیسرا اوسیږي د اغه د پاره ماهانه خرچه د دې لپاره داوه تیار شي اغه داوه د سینر سیوجت سره جمع کیږي په ډیسټریکټ کې په ضلع کې سینر سیوجت چې کنده نو اغه یو داوه فیملی کوټ ته واسطه
قانون پو زرغونه بډی سی وای په پاکستان او په ځنګړي توګه پښتنه ټولنه کې ډیر شزي داسې دي چې پرده کوي او د هغه لقبل عدالت ته زړه نه شکوي د دې په وینا د پاکستان آئین او قانون په دې برخه کې شزو ته یو اسانتیا هم ورکړی ده ایڈوکیٹ شاب خان ویل چی دا عدالت شزی او خاون دواړو ته د خپل صفائی او دفاع پر حق ورکوي او کبی هم پکې یو د عدالت لپریکلی سرغړونه کوي نو عدالت یا د انتظامی پمرسته په زور پمنی
او کفرس کدا سی نیوی الکو وی چیرې د خطوري خبرې درو دي خپل کیس چې کم دی نو دا کنټیسټ کول غواړم نو هغه د پاره د کوټ چې کم دی له شهادت لپاره ټایم ورګی دوه فریقین خپل شهادتیان پېښ کړي یو فریق او بل فریق چې کم یو فریق خپل شهادتونو باندې خپل مقدمه خپل داوا او جواب داوا ثابت کړه کزنانه ثابت کړي نو هغه له ډیګری ملاو شي د خپل مہر د ماشومان د خرچې د هر شیز د پاره که خدا نه خواسته په مہر کې وشي ځا سی وی چې هغه په نکانامه کې د کرشي چې ادا شوه دی یا نور څه خبره وی او هغه ثابت نکړي شي هغه یو شپ تلری کې نور بقایا ډیګری خزل ورکړي او سړی چې کم دی حقوق زن عاشوي وته مونږ وایي چې خزبه خاون سره باديږي هغه ډیګری ملاو شي د قدمونو ډیګری درانه دوانه خزه خاون پاوند وي او دې مګه پدې کې یو قسم د دې ډیګری نه انحراف کوي نو عدالت چې کم دی نو په غیبی باندې هغه آرډر زبردستي منلی شي
اوس پښتنه دا ده چې په فیملی کوټس کې فیصله سوی مقدمه په بل عدالت کې چیلنج کیدای شي او کنه ایڈوکیٹ رحیم وزیر په دې اړه قانون داسې تشریح کوي
فرض کا یو پارٹی دا د دې خلاف دوی ته مطلب د خلاف فیصله وشول نو دا دوی سیول ججز وی کنه دوی اختیار د سیول ججز وی کنه فرست کلاس سیکنډ کلاس کنه نو سیول ججز چې کله دوی عدالت کې دې کیس مخ ته ورشي دوی کیس واوري د چا خلاف فیصله راغله دوی به سینیئر سیول جج ته ځي او بیا هاي کورټ ته ځي هاي کورټ کې به دا ترشي کیږي دوی
د ویل د پاکستان سپریم کورټ په 2020 کال کې یو داسې پریکړه کړې ده چې لمخیا په عدالتونو کې میرمنو ته اسانۍ جوړې شوې دي
چې په کوم ځای کې شدا اوسېږي اختیار یې شدا ته ورکړې دي که شدا وایي چې په سین کې کیس کوم دا په سین کې که په پښتونخوا کې کیس کول غواړي که په پنجاب کې کول غواړي اسلام آباد کې کول غواړي او دا اختیار یې شدا ته ورکړې دي او بل دا چې په کوم ځای کې پراپر سیستم نه یې فیملی کورټ په دې کې کنسیشن جست سره اختیار شته چې هغه یو بل جج ته سیول جج ته اختیار ورکړي چې تاسو د فیملی کیسه واوري
ایڈوکیټ شاب خان وای د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره په څنا څه شکل کې ځانګړي عدالتونه وجود لري خو د په وینا د پاکستان عدالتونه له هغوی سره په ځینو برخو کې فرق لري
نورو هیواد کې چې کوم نه دا لکه فرق دی پاکستان کې ولا بالکل سپیسیفای کړی چې فیملی کوډ بس صرف او صرف فیملی کار فیملی کیسز دا باوري په نورو ځینو کې چې کوم دی الته کې سیول کوډ چې کوم دی هغه سره پاور ورکړي د فیملی کوډ سیول کوډ د زمکو کیسونه هم اوري وسره فیملی کیسونه هم اوري. نو بیا په آی کې ترتیب چې کوم دنده کې پاکستان کې خوده شوی دی چې زنانه بجج وي، نو په نورو ځینو کې بیا هغه جج سړی هم کیدی شي. او پاکستان کې ترتیب صرف د زنانه جج ځکه یخې دی د زنانو خبرې او د هغې مسایل چې سوي چې هغه کولاو زنانه ته کولی شي.
قانون پوه زرغونه بړې چې وایي د عدالتونو موجودګي ضروري ده، خو د دې په وینا تر هغه هم ضروري دا ده چې میرمنې په خپلو حقونو خبرې شي. دی وویل چې د پخوا پرتله اوس په میرمنو کې د خپلو حقونو په اړه شعور ډیر زیات شوی دی. نوموړي د کوټې د ښار د شپږو فیملی کوټس مثال ورکوي او وایي
تقریبا
اوریدونکو تاسو د دې اونۍ په قانوني لار خبرونه کې په پاکستان کې د فیملی کوټس او د هغوی د کار په اړه د قانون پوهانو خبرې واوریدي. په راتلونکي خبرونه کې به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.